دا مشال ریډیو دا اوخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوی بوروال کاخړیم او تاسو ته هر کله وایم په دې ستاسو خبرونه کې بو اوري چې په کابل کې په نړیوالو ځواکونو برید سوی څلور تنه وژلې. امریکا وای په پاکستان کې موجود د تراګرو پټنځایونه یو لوی خطر دی او د افغانستان په اړه استنبول کانفرنس باندې هم ریپورتونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې تاسو ته ګلای از وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان سر خار کابل کې د ناتو ځواکونو پر کنوای سره نږدې ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وایي حکومت د دې خبرې توان نه لري چې په هر یو ځای کې فوجي اپریشنونه پیل کړي. او ترکی کې د واکمن ګوند دفتر مخې ته ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او لسنو ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان سر خار کابل کې د ناتو ځواکونو کانوای سره نږدې ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان کورونو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي ځانمرګي برید کې درې ولسی وګړي او یو پولیس والا وژل شوي دي. د کابل پولیسو مشر محمد ایوب د ځانمرګي برید په اړه وایي
یک اراده موتر کرولا از یا تونس پارچه پارچه شده. هنوز
یو موټر چې چاودون کې مواد پکې وو د ناتو کانوای سره نږدې ځان یې والوزولو. په دې کې ولسی وګړو او ناتو ته د سر تاوان اوښتې دي. خو لا تر اوسه دا نه ده معلومه چې څومره مرګ ژوبله پکې شوي ځکه چې بهرني ځواکونو دغه سیمه تړلې ده. بلخوا د دې ځانمرګ برید پړه طالبانو په غاړه خسته ده. بلخوا په روزګان ولایت کې یو افغان سرتیری د روزنې پر مهال پر کورنیو او بهرنو سرتیرو ډزې کړي چې لاملې لس تنه مړه او ژوبل شوي دي. بیا په یو بل پیښه کې د کونړ ولایت مرکز اسدآباد سره نږدې کراړی سیمه کې د ملي امنیت د امریت د ودانۍ مخې ته نن خواشاو 11 بجې یو خزینه ځانمرګي برید کړي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر وای حکومت د دې خبرې توان نه لري چې هر یو ځای کې فوزی اپریشنونه پیل کړي. په پیښور کې مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویل
اوس شمالی وزیرستان کې التا مونږ باندې یقینا دا پریشر بار بار راځي چې مونږ د التا کې مو اپریشن وکړو. مونږه هر هغه ځای کې مو اپریشن کوو چې کم ځای کې دهشتګردي. صرف فرق دا دی چې مونږ سره دومره وسایل او دومره قوت نشته چې مونږ ټول ځایونه باندې بیاک وخت دې عملی اقدامات وکړو. زما خیال دی چې د وزیرستان خلک چې کم دي هغه په خپل هم پر امن دي.
د بیرستر مسعود کوثر ځانګړې مرګه تاسې د دې غړې کې د مشال خبرونه کې اوریدلې شئ. د امریکا د دفاع وزارت ویلي په پاکستان کې د ورپکو پټنځاینه لوی خطر ولاړوي. په واشنگتن کې د مشال ریډیو خبريال وای د جمعې په ورځ د روان کال د جګړې د رپورت وړاندې کولو پر مهال پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې دننه د ورپکو پټنځاینه ډیر زیات خونړی شوی دي او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ مخامخ کړی دی. رپورت یو ځل بیا پر پاکستان د ورپکو د ملاتړ او مرستې تورونه تکرار کړي دي. په دې رپورت کې هغه تورونه هم تکرار شوي چې د امریکا د ګډ ځواکونو پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن پر پاکستان پوری کړی وو. پاکستان د دې تورونو نه انکار کوي. د پینټاګون په دې رپورت کې ایران هم په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ او مرستې کولو تورن شوی دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د ترکی کورونو چارو وزیر وایي یو چاودنه چې کېدی شي ځانمرګي برید وي پکې یو کس وژل شوی او لس نور ژوبل دي. دا چاودنه د ترکی سویل مشرقي کې د کوردانو په مرکزی سیمه کې شوی. د ترکی کورونو چارو وزیر ادریس نیم زیاتوي چې چاودنه د واکمن ګوند د انصاف او پرمختیا ودانۍ سره نږدې شوی. د دې برید پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستی. نړیوال مشرانو د ګوزن یا پولیو د ناروغي ختمولو ژمنه کړې ده. د استرالیا وزیر اعظم جولیا ګیلرات په چپ پرت کې د همګټو هیوادونو سرمشریز غونډې کوربتوب کوي. وای د دوی هیواد با په سلور کالو کې د پولیو ناروغي د درمنن لپاره 3.5 میلیونه ډالر مصرف کوي. د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر وای چې د دوی هیواد با د پولیو ناروغي لپاره نور ګامونه پورته کوي چې پکې د دې ناروغي سار او ساسکي ورکول شامل دي. بلخوا د کمپیوټر لوی کمپنی مایکروسافت مشر بل ګیټس هم د پولیو ناروغۍ لپاره د نور 30 میلیونه ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده. بیا د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای په نړۍ کې پولیو ناروغۍ په ختمېدو ده. دا وخت هم ګټو 450 هیوادونو ټولنه د پولیو ناروغي چیلنج سره مخامخ ده، چې پاکستان، افغانستان، هند او نایجیریا کې پولیو ناروغي لا تر اوسه موجوده ده. د بوسنیا په مرکز سرایو کې پولیسو د جمعې په ورځ د امریکا پر سفارت د برید په تور 15 کسان نیولې دي. د سرایو د پولیسو وایان عرفان نفیش د مشال ریډیو د بلکان څنګ ته ویلي برید کوونکي ټپي شوي او نیولې دي. د امریکا سفارت ویلي دوی خپل کار بند کړی او په شاوخوا سیمو کې پولیسو امنیت ټینګ کړی دی. د په بوسنیا کې د امریکا د سفیر پاتریک مون خبریالانو ته د خبرو پر مهال ویل دا برید د امریکا له هغه کارونو نشي ویرولې چې دلته ترسره کوي. د بوسنیا په جمهوری ریاست کې د مسلمانانو د درې کسیزه پلوي یو استازي باکر عزت بیگوچ ویلي په بوسنیا هرزګوینه کې د امریکا پر سفارت برید سخت غندي. او اوس د کرکټ یو خبر. په ابو دوبای کې سریلانکا کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ کې پاکستان ته د ګټلو لپاره 90 منډو هدف ورکړی دی. د دې وړاندې پاکستان په خپل لومړی پاڼۍ کې 70 او 3 منډې جوړې کړې وې. سبا له د ټیسټ اخري ورځ ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کابل کې د نړیوالو ځواکونو کاروان ته نږدې ځانمرګي برید سوی 4 تنه وژل دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په پاکستان کې موجود د ترهګرو پټنځایونه یو لوی خطر دی. بل پلو د خیبر پښتونخوا گورنر وایي
مونږ سره دومره وسایل او دومره قوت نشته چې مونږ ټول ځایونه باندې په یک وخت کې د عملی اقدامات وکړو.
د نومبر پر 2 نیټه په استنبول کې د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمه غونډه کیږي. پاکستان په دې هیواد کې د هند د اغیزې مخنیوي غواړي. آیا دا سم ممکن دی؟
پاکستان دا نشي کولای چې نړۍ په دې خاني کې چې د هند رول کم وي یا زیات وي. دا د پاکستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هیواد ته څومره رول ورکړي.
د کندهار د لری پرتو سیمو خلک وای یا خود طالبانو د ماينونو او یا هم د نړیوالو ځواکونو لخوا لښه د شپې مهال شهر ته خپل ناروغان نسوړلای.
ما شامه سه بیا در ساره پوری بیا لاری بندي دي. بیا نو موږ مریض دیم چې کو دا سو کولای سي نه موټر پیدا کیږي نو بیا لاری بندي.
په زیارت کې د رغلي زلزلې نن 3 کاله پوره سو خو د یو سکول ودانې لا هم غسی ولاړه ده.
پکم اسکول کی چیزیں ٹیچر ہوں لگے اسکول نم گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول جمعہ غالی بیخے پا خستہ حالات کی دی اور پچھنے پاگ کمرے کی وسم سبق میں نئے دے پینٹ دغا سے بندوبست نئی سا.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم در باندې اورو. لمشال ریډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او په خبرونو کې مو اوریدل چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو دا کاروان په خوا کې ځانمرګ برید سوی چې 4 تنه پکې وژل سوی دی. له کابل څخه د مشال ریډیو همکار حمید مومند یو ځل بیا سره د ټلیفون پر کرښه دی. حمید مومند، خبرونه ته شر اغلاست که تر اوسه تازه حال لاوریدونکو سره شریک کړئ.
مهرباني تاسو او د مشال ریډیو ټول او د دې په کلامونو باندې کوم څه تاسو اشاره وکړه. نن له مستخین د غرمه مخکې په کابل ښار کې نیوز کې یو خوش حمله وشوه. که څه هم په دې حمله کې یوازې د 4 افغانانو د وژل کېدو خبره کېږي چې پکې 3 ملکیان دي او یو پولیس شامل دي. په ملکیانو کې هم 2 ماشومان دي. نیټو د دې حملې په اړه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده. هغه کې ویلي دي چې د دې یو شمېر تفصیل په دې حمله کې وژل شوي دي خو دې دقیقه شمېره نه ده ښودلې. په سیمه کې اوس حالات تقریبا پر سکونه دي. پولیس لګیا دي د پېښې په اړه باندې تحقیقات کوي. د تر اوسه پورې د حمله کوونکي شناخت نه ده کړې او دا هم معلومه چې په کوم موټر کې حمله شوې وه. څه ډول یو موټر و؟ په دې طالبانو وویل چې غلام مجاهد رسنیو سره په تماسونو کې ویلي دي چې هغوی د یو کروزین موټر په وسیله باندې د نیټو په پټنځای باندې حمله کړې وه او د دې د حملې هدف هم هغوی وو. د زبی الله مجاهد په وینا په دې حمله کې تقریبا 30 زیات د نیټو پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبر نه قید دی او وایي چې په دې حمله کې یوازې 4 افغانان وژل شوي دي چې عام وګړي او پولیس پکې شامل وو. تر اوسه پر دې نیټو بل بیان نه دی راغلی. حضرت د حوی د وژل شو اکثر اکثر شمیره معلومه شي چې په کومه شمیر کې د دې سفیر وژل شوی خو په کومه کې عیني شاهدانو مستر په خبره کې ویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه د ناټو تقریبا 8 کسان دې مړه او ټول د لیدلې شي پراته او د امبولانسونو په ذریعه باندې چې معمولا د امبولانس سرویس د هلیکوپټر په ذریعه کاروي تر هلیکوپټر پورې رسول کېدل او لسی د تخصیص کېدل.
ډیر مننه درنو اوریدونکو حامد مومند له کابل چې د تر سره سوي ځانمرګ برید حال راکاو.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د دفاع وزارت یو ریپورت خپور کړی دی چې پکې ویلي په پاکستان کې د اورپک پټنځایونه اوس هم لوی خطر اور مخامخ کړی دی. ریپورت وایي پاکستان د اورپک ملاتړ او مرسته کوي. په ریپورت کې پر ایران هم تور پورې شوی چې د افغان دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن زموږ همکار هارون بچارا کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان د امریکا لخوا د لګول شوو ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د وروستیو تورونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د دواړو هیوادو ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسیدلې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ یوارې بیا د دغه هیواد کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د روان کال د راپور په وړاندې کولو په پاکستان له ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه تکرار کړل. رویټرز ایجانس د پینټاګون د راپور په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې وایي پینټاګون په تیر سپرلي او بیا په اوړي کې د طالبانو د خوځښت د پټپه درولو دعوی کړي، خو په عین وخت کې له ختیځې پولې له اخوا څخه په شویو بریدونو کې زیاتوالی ښودلی چې د وزارت په خبره اصلي لامل یې د پاکستان لخوا د یاغیتوب ملاتړ کول دي. په راپور کې ویل شوي د پاکستان په خوره وجود لرونکي د اورپکو پټنځایونه په تیرو میاشتو کې حد درجه خونړي واقع شوي او په افغانستان کې د ناټو د کمپین پر مخ کې یو د پام وړ ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته وړاندې کوي چې ټاکل شوی اوباما انتظامیه به افغانستان ته د لیږدول شویو 3000 اضافي امریکایي سرتیرو له جملې څخه 10000 سخ کال او باقي پاتې 2000 د راروان کال تر پایه له دغه هیواده وباسي. خو ځینې کتونکي بیا د افغانستان په ختیځ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتنې د اوباما د انتظامیه په پریکړه نیوکې کوي چې وایي د سرتیرو په وتلو سره به ائتلافي او افغان ځواکونه هغه لاسته راوړنې چې په دغو سیمو کې لرلې له لاسه ورکړي. رویټرز ایجانس د یو افغاني موسسې چې په افغانستان کې مرستندوی ډلو ته په امنیتي برخه کې مشورې ورکوي په حواله لیکلي چې دغه سازمان روانه میاشت خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې جګړه مخ په کمیدو نه بلکې په زیاتېدو ده. د پینټاګون په راپور کې د امریکا د ګډو ځواکونو د پخواني مشر کمانډان مایک ملن هغه تورونه چې د 13 سپتمبر په میاشت کې د دغه هیواد سنټ ته په څرګندونو کې په کابل کې د امریکا په سفارت په بریدونو کې د حقاني شبکې د مرستې لپاره په پاکستان ولګول یو وار بیا تکرار شوې دي. راپور زیاتوي د پاکستان په پټنځایونو کې تنظیم شوي او له دغو ځایونو اداره شوي په افغانستان کې ترسره کېدونکي قتلونه او بریدونه به د افغانستان سره سره د ائتلافي هیوادونو په سیاست هم د پام وړ اغیزې ولري. خو پاکستان بیا په دلګېدلی له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي یوې دا کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر بل هر هیواد زیات قربانۍ هم ده ورکړې دي. راپورونه ښایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه سلا یو کړي چې د خپل هیواد قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ پر ضد نړیوال کمپین سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د پینټاګون پر راپور کې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان په خوره د امریکایي ځواکونو له لاسه د اسامه بن لادن وژنه یو مهم پرمختګ بولي، خو په عین حال کې بیا وایي چې لامل یې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. پینټاګون هم دغه راز د افغاني او پاکستانی چارواکو ترمنځ د اعتماد فقدان ته هم اشاره کوي او وایي چې دواړه خواوې به ونشي کړی په راتلونکي کې د همکارۍ یوه فضا رامنځته کړي. د یاد ادارې په راپور کې ایران هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د تجهیزولو او روزلو لپاره تورن ګرځول شوی دی. د روان کال په راتلونکو اونیو او میاشتو کې پینټاګون وایي وسلوال یاغیان به هڅې وکړي له لاسه ورکړي پټنځایونه بیرته ونیسي او د هلمند او کندهار ولایتونو په آبادو سیمو کې خپل نفوذ سیوا کړي. دغه راز د کابل په حق لوایي چې دغه خار به په راتلونکو شپو ورځو کې د لوړ رسوخه کسانو د وژلو په مخه د پیل شوو بریدونو شاهد ووسی. د پینټاګون تازه راپور په داسې حال کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو لخوا د جدي ګواښ د احتمال خبره کوي چې په دغه هیواد کې دمګړې د 1200 ولایتونو د امنیت مسولیت له بهرنیو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو تیاری نیول کیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا نه یوازې په دې ریپورت کې بلکې تر دې وړاندې هم په څو ځله ویلي چې د حقانی اورپک ډله په شمالي وزیرستان کې مرکزونه لري او لاغ ځای څخه په افغانستان کې بریدونه کوي. امریکا له پاکستان څخه غواړي چې د یادې سوي اورپک ډله پر ضد عملیات وکړي او له هغوی سره دي اړیکې وشلې، خو پاکستان په دې اړه زړه نازړه دی. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د خیبر پښتونخوا له گورنر بیرسټر مسعود کوثر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د شمالي وزیرستان کې د عملیاتو امکان څومره دی.
پاکستان حکومت او د پاکستان عوامو خپل مسائل دي او داغوی خپل ترجیحات دي. بین الاقوامی قوتونو چې کلا افغانستان نه سوویت یونین والا چاوی وتل نو هغه نه پس بین الاقوامی قوتونو چې کم دینو بیا دا خیالونه ساتل چې دا دومره یتیمان دومره کونډې دومره نوجوانان دی بس کوي. نو یقینا که تاسو خیال کړی نو د سلویخ کاله دا هغه خبره هم تقریبا دا نه مده کیږي. په دې وخت کې هغه علاقے معشومان و خزو او مشران و سوائے دا تباہینا و دا سوائے دا مرد و دا جوب لینا اگوی دا امن یا دا ترکے صدا سے اگوی تا ندی کتلی. نو یقیناً دا پورا سیما چی دا قبائلی علاقو آگے کے دا انتہا پسند ہے اور دا ملیٹنسی یو ہوا چلے دلے و آگے پا وجہ پاکستان خلقو تم مشکلات و بین الاقوام کیم پاکستان باندے دیر پریشر ہو چے دا قسم حالات دے دا ملیٹنسی دے ختم کی. اس شمالی وزیرستان کے التا مونگ باندے یقیناً دا پریشر بار بار راضی چے مونگ دے التا کم آپریشن رکو مونگا ہر آغاز ہے کہ آپریشن کہو چے کم زے کے دہشت گردی صرف فرق دا دے چے مونگ سا دمرا وسائل او دمرا قوت نشتا چے مونگ ٹول زے انو باندے بیاک وقت چے دے عملی اقدامات کو.
پا وزیرستان کشد دے آمن صورت حال و حکومتی ریٹ سرانگ دائے پا دا غرز کم اقدامات پورتا کیجی
کبائی لی علاقو اگر ریٹ چرے ہم آغا شانتی ندے پاتی شوی لکا چی زمونگ پیخور کے یا مردان کے یا دا سے نور زلو کے پاتی شوی دے دیر وسیع علاقہ دا دیر اگد سرادات دی پا افغانستان سرا نو پا دے وجہ مشکلات یقیناً مونگ تا دیر دی لیکن زمان خپل دا خیال دے چی مونگ مجموعی طور باندے دیر خدا پورے کامیاب شوی ہو او اس لگے دا سے علاقی دی چی ال تک مونگ تا مشکلات دی او دا نارتھ بلوچستان علاقہ ہم آغا علاقہ چې هغه کې زمونږ هغه مره ریټ نشته لکه چې د نورو قبایلی علاقو کې زمونږ ریټ چلیږي او کېدای شي چې دا هم یو وجه ده چې مونږ لا دا خپل پرایورټیز کې یا خپل ترجیحاتو کې دا نارت وزیرستان چې دی مونږ لا ځان له پرېښې دی.
د سویلي وزیرستان د مسعود کډوالو خپل کورونو ته بشپړ واپسي کله پورې ممکن کېدای شي؟
مونږ هر ځای کې کوشش دا دی چې زر تر زره کم افیکټډ خلک دي چې کم متاثره خاندانونه دي چې هغوی زر تر زره کم علاقو نه اوی راغلی دی التلارشی او ماسودم چې دی ان شاء الله چې ډیر زر به د توقعات نه به مخکې ان شاء الله واپس لاړ شي.
دا کابلیون چې واپس لاړ شي التابه د حکومت د لوري نه د دوی د شویو توانونو ازلا ورشي او کنه
حکومت با خبره دی چې دا کم ځای نه چې دا خلک به کور شوی دی او بیا دوباره دا غوی آبادای پروګرام چې دی نو هغه لپاره یقینا د حکومت محدود وسایلو نه باوجود چې سمره کې دی شي حکومت کوي لګیا کړیم دی او ان شاء الله بیا به کوي.
په وزیرستان کښې خصوصاً د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ د چارو نه تاسو مطمئن یې؟
باوجود د دې نه چې حالات دومره ښه نه وو، دې نه باوجود په تعلیمي میدان کې د ډیمونو په لحاظ سره د سړکونو په لحاظ سره تاسو پته چې کیډر کالجز هلته کښې جوړ شوي دي. زما خیال دی ساؤتھ او نارتھ دواړه وزیرستان چې کوم دي هلته کښې کافی ډیولپمنټ شوی هم دی او نور به هم کېږي.
په قبایلي سیمه کښې سیول ان لا 2012 ریگولیشن نافذ کول او په فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کښې اصلاحات کولو باندې ځنې قبایلیون خوښ او ځنې ناخوښ دي. په دا لړ کښې تاسو څه فکر لرئ؟
د قبایلي عوامو دا خواهش و چې څنګه د باقی ملک کې هغوی ته حقوق ملاو دي دغه شانتې په قبایلي سیمه کې د هغې خلکو ته حقوق ملاو شي. دې کې یو مطالبه دا وه چې ایف سی آر قوانین چې کوم دي د دې مختلف قسم غیر متعلق د خلکو خیالات د بعض خلکو دا خیالات چې دا بالکل ختم شي، بعض دا خیالات چې دا بالکل دې ختم نشي، بعض خلکو دا خیالات چې دې کې اصلاح وشي او هغه ترمیمونه دې پکې وشي چې رو رو چې مونږ قدم اخلو نو خپل مقاصد هم حاصل کو او داسې یو په توندۍ کې سکار ونه کړو چې هغې سره بیا د فائدې په ځای نقصان کېږي. د قبایلي علاقو براه راست کنټرول چې دی هغه د پاکستان صدر سره دی، نو د هغه ډېر خواهش وو قبائلی علاقوں علاقوں کے منگا ہر قسم اصلاحات کو دا سیاسی خلق کو دا سول سوسائٹی مشورے سرا متفقہ طور باندھے دس اصلاحات سفارش ہو چے آگے باندھے حکومت عمل کو آگا اصلاحات اس پر ایف سی آر کے دی خلق پدے مطمئن دی خوشحالم دی البتہ یقیناً دا سے خلق مشتہ چاہوئی چے نور اصلاحات پکار دی او منگا دین انکار نہ کو سنگت سنگت چے وقت دی گی نو انشاءاللہ نور اصلاحات ممکی گی دگا شانتی دا بلا خبر جتا سوکرا ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن آرڈر چکم دے آگے متعلق زیاد خلق ہوتا ہے چونکہ معلومات نشتن اور داغوئی تحفظات دیر زیاد کاری وہ سنگا سنگا منگا خلق راضی اور منگ و سر ڈسکشن کو یا منگ و سرا یو بل نظان پیو نو آگے کے دیر تحفظات دا ختم سی دا دس ریگولیشن دا ٹول قبائلی سی وہ باندھے ایک دم لاگو سی نہ دا کمز ہے کہ دہشت گرد کاروایا نے دیر زیاد سی اور التا سول انتظامیہ تا دا ضرورت محسوس کی جی آگا فوج رو گاڑی نو آگا صرف آگا محدود علاقہ کے جکم جی کے ملٹری آپریشن کی گی التبا لاگو گی اور داغے بازے بازے شکون ادا سے دی چی آگا کے دیشی چی خلق و داخل چی دادا امن زمانے کے اور ار وقت بدا الت کے لاگو دا سے خبر اندر ڈلو دا قانون چ کم دے دا دے ایکسٹینشن شوے دے دا سان چ قبائلی علاقے دی آگوئی کے دا سیاسی دا پارٹو تدا اجازت ہے چاہوئی خپل کار آزاد ایسا کولی سی آگوئی تا مکمل آزادی دا چاہوئی ہر قسم دا حکومت باندھے تنقیدم کولی سی پل منشورم جوڑ لی سی کہ قبائلی خلق دا محسوس کئی چاہوئی دا نور اصلاحات پکار دی آگا بد آگے پارٹ ہے سر بمرست کئی چکم پارٹی داغوئی توقعات باندھے پورا راضی یا داغوئی چکم ایس
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر و چې د مشال ریډیو د خبریال سیلا مسعود پښتون ته ځوابونه ویل
دا مشال ریډیو دا
ملګر ملتونو ویلي په پاکستان کې سیلا او ځپلې اوس هم مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په دې ملک کې د ژمي له راتګ سره د سیلا او ځپلو ژوند نور هم له ستونزو سره مخامخ کېدای سي. په یو خبر پاڼ کې ویل شوي چې د سند په سانګړ کې د نسناستي او کې ناروغي خپره شوې ده. ملګر ملتونو وایي دومره مرستې نه دي ورسره شوي یا نه دي دوی ترلاسه کړي څومره چې دوی غوښتي او یا یې ورته اړتیا وه. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه هارون باچاره کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړل چې وی ویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په سړېدو راغلی او په سیلاب ځپلو سیمو کې ګنده اوبه او حشرات د یو شمېر ناروغیو د زیږولو سبب جوړ شوي د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره موجودې مرستې ناکافي شوي دي. د یاد سازمان په خبر پاڼه کې د سیند صوبې ذکر شوی چې وایي د غلطه د سیلابي اوبو ډنډونو چاپیریال ته او هم د خلکو روغتیايي حالت ته غټې خطرې پېښې کړې او زیاتوي چې په دغو سیمو کې د ملیریا او ډینګي ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې په حواله وایي چې وړمه ورځ د سانګړ ضلع د یوه کیمپ څخه د حیضې د ناروغۍ د خپرېدو خبرونه هم راغلي دي. اعلامیه دغه راز وړاندې وایي چې په سیمه کې د څښلو د صفا اوبو د نه میلاوېدو د ستونزې سربیره یوه بله غټه مسله چې ځایي خلک او هم مرستندوی ادارې به ورسره مخ شي دغلته د ژمي په راتګ سره د سر پټونې د ګرم ځایونو برابرول دي. د ملګرو ملتونو په خبره په ځینو ځایونو کې که څه هم د اوبو سطح ټیټه شوې او بې کوره شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوي دغه خلک لا هم له دې کبله چې کورونو فصلونو او کورنیو څارو ته یې سیلابونو خورا زیات نقصان اړولې بشري مرستو ته سترګې په لار دي. د ادارې په اعلامیه کې راغلي د وروستیو سیلابونو له پیلېدو څخه تر دې دمه شاوخوا 300,000 وګړو ته خوراکي توکي ورکړل شوي او 100,000 نور بیا یادوي چې وایي بنیادي صحي خدمتونه ورته رسول شوي دي. په دې سربېره اداره وایي 315,000 سیلاب ځپلو ته په بیړنۍ توګه پناه ځایونه برابر کړي او 310,000 نورو ته د څښلو صفا اوبه ورکړی دي. ملګری ملتونه په عین وخت کې اندېښنا څرګندوي چې وایي نړیوالې ټولنې لکه څنګه چې لازمه وه سیلاب ځپلو سره د امداد اپیل ته ځواب ونه وایو او زیاتوي چې د غوښتل شویو 350 میلیونه ډالر څخه یوازې 80 میلیونه ډالر د دې سازمان لاسو ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ښایي په پاکستان کې د تیرو 2 کلونو پرله پسې سیلابونو د دغه هیواد د 15 میلیونه وګړو د څښلو د صفا اوبو خواړه د سر پټونې د ځایونو او د یو شمېر نورو لازمو مرستو اړتیاوې زیږولې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د افغانستان په ننګرهار کې د شنوارو د دوو خېلو ترمنځ د مځکي پر سر لانجه له دوو کالو را روانه ده. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي پر دواړو قبیلو سیپۍ او علي شیرخېلو ژغ کړی چې مورچې دې پرېږدي او مځکه د حکومت ته وسپاري. دواړو قبیلو مورچې پرېښوې، مګر سیپۍ قبیلې په بیا مورچې ونیوې او بیا حکومتي سرتېرو ورغلل. د نښتو له کبله د مرګ ژوبلې په اړه هم خبرونه دي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د شینوارو د دوو خېلونو په شخړه کې د روغې جوړې وروسته له حکومت سره په جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیپای قوم یو تن مشر ملک عثمان وایي چې د حکومت لخوا د دوی ګڼ شمېر مړه او زخمیان شوي او ځینې مشران یې بندي کړي شوي هم دي. بلخوا د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې تر 15 پورې ژوبل شوي تنان ورته راوستل شوي دي. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې جګړه کې درې تنه پولیس ژوبل شوي او دوه رینجر موټرې هم زیانمنې شوي دي او له شینوارو څخه درې تنه مړه او دوه تنه یې ژوبل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د جمعې په ورځ دواړو لورو د حکومت په غوښتنه په دولتي دښته کې جوړې شوې قلاګانې او مورچلې پرې ایښې وي، خو د سپینغر ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو د بې پروایۍ له امله یو ځل بیا خود غرضه کسانو قلاګانې او مورچې ونیولې او د حکومت له ګواښ سره مخ شول چې د ایتلافي ځواکونو د هوایي مانورو له ویرې یې بیرته نیول شوې مورچې او قلاګانې پرېښودې. خبر پاڼه لیکي چې د جمعې ورځې په مازیګر د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د ننګرهار شموله جرګې په ملتیا په دې وتوانېدو چې سیمه یو ځل بیا په حکومتي انحصار کې راولي او د لویې تباهۍ مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
او له جلال آباد څخه پر تورخم اوړو او زو خیبر ایجنسی ته د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار له غزای ریپورت راکوي چې د دې سیمې خلک غواړي چې له پېښور څخه دی د لوی اختر لپاره پر څارو بندیز لری کړي، ځکه چې دوی غواړي د لوی اختر لپاره څاروي واخی او قرباني وکړي. راځي چې ریپورت اوړو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې پېښور نه خیبر ته د سارو پړو باندې لګول شوی بندیز دی ختم کړی شي. دوی وای چې لوی اختر را نږدې شو او دوی لا هم د قربانۍ د سارو د اخیستو نه بې برخې دي. یاد دی وی چې دغه بندیز د 23 ستمبر راهیسې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا لګول شوی دی او دوی دا درس خپلوي چې دغه ساروی د تورخم په لاره افغانستان ته کاچا کیږي، نو ځکه یې پرې قبایلي سیمو ته پړو بندیزونه لګولی دي. خو د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې که افغانستان ته یې په وړو بندیز وي نو د دوی د ضرورت لپاره خو دې ورته څاروي ورکړی شي، چې د را روان لوی اختر په مهال د سنت ابراهیمي د ترسره کولو نه بې برخې نه شي. په دې هکله باندې د خیبر قبایلی سیمې یو تن محمد خان مشال ریډیو ته وایي:
مخکې به مو همدغه وکت علاقو مردان او 400 یو ځای بل ځاینه بیې راوسته دي، منډیانو کې به خلکو اخیسته راوسته بیې څلور 15 اوس چې کوم دی که نه یو هم چا سره نه را پرېږدي. لوی څاروي بس غوښتنه مونږ دا کړو چې حکومت ته زمونږ دا سوال دی چې څاروي را پرېږدي او سارو باندې دا پابندي لرې کړه، چې بیا یې ډېر مثال بار ملکونو لیا لیدلې نه پرېږدي. تورخام باندې دا ورته هغه کب مچینۍ باندې دا ورته پاټک سخت هلته دي ساری دا لوړ دی. خو دا خبره چې په پاکستان حکومت کې را درومي.
او یو بل تن عطا محمد وایي چې متدی سارو دراوړو اجازه ورکړی شي
په وجه باندې کوم غوښتنې بند کړی افغانستان ته لوړ ګلم دا ناراضي دا موږ ورته هغه ته دا خواست حکومت چې لوړ غه پاکستان کې پاکستان کې حساب کا پرمټ دي نه لې چې کوم کیوز یغه بونډره باندې مال ری سار کا لوړ کی پوری سمې.
د خیبر ایجنسی په لنډ کوتل منډه کې د سارو یو خرڅونکی وایي چې دې بندیزونو لامل دا ځل د دوی کاروبار هم اغیزمن شوی دی. خیبر قبایلی سیمې ته د سارو پړو باندې د بندیز لامله مشکل سره مخ شو خلکو په حق لمو چکلا په پیښور خیبر هاوس کې پولیټیکل محرر راحت ګل اپریدی سره رابطه وکړه، نو دوی چې خپل غږ خپرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره د خیبر پختونخوا هوم ډپارټمنټ روزانه هرې قبایلي ایجنسۍ ته د شپېتو څارو ورکولو ژمنه کړې وه، خو لا تر دې دمه ورته کومه رسمي اجازه نه ده ورکړې.
د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری او تاسو رپورټ اوریده. درنو اوریدونکو، په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې سوې دي. ګولایا سټوډیو ته راغلی، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان سرخار کابل کې د ناټو ځواکونو کانوای سره نږدې ځانمرګي برید کې 4 کسان وژل شوي دي. ملخه روزګان ولایت کې یو افغان سرتیری د روزنې پر مهال ډزو کې کورنۍ او بهرنو ځواکونو ته مرګ جوبله اړولې ده. د خیبر ایجنسۍ په باړه اکاخیل سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال 200 مشکوک کسان نیولې دي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وایي حکومت د دې خبرې توان نه لري چې په هر یو ځای کې فوجي اپریشنونه پیل کړي. ترکی کې واکمن ګوند دفتر مخې ته ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او 10 نور روبل دي. او نړیوال مشرانو د ګوزن یا پولیو د ناروغي ختمولو ژمنه کړې ده. او سریلانکا په 2 ټیسټ کې پاکستان ته د ګټلو لپاره د 4 نوي منډو هدف ورکړی دی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدئ چې ګولایاز اوړاندې کاوه. درنو اوریدونکو، اوس هم وخت د خبرونې په دې برخه کې رسیدلې. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې ته، په پاکستان کې کورنۍ ورځپاڼو کومو موضوعاتو ته کتنه کړې ده په خپلو اداریو کې یا په سرټکو کې؟ راځئ چې له سراج ظهیر څخه واورو.
جنگ او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې د امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن په بیان باندې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن د امریکایي سینټ خارجه کمیټې ته د بریفینګ په وخت ویلي دي چې امریکا غواړي چې پاکستان په خنیت افغانستان کې د امن لپاره په شریکه اقدامات وکړي. ادارې لیکي چې وزیر خارجه دا هم وویل چې موږ پاکستان ته په ډاګه ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي او دا چې اوس په پاکستان له واضح توګه کاروي کول وي. ادارې مخکلیږي چې امریکا افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره ټول ذمہواری په پاکستان غورځوي او د خپل ځان لپاره په عزت د افغانستان نه د واپسې لار هوارول غواړي. او د دې لپاره دوی د طالبانو او حقانی نتورک سره د مذاکراتو اشاره هم ورکړې ده. ادارې لیکي چې د امریکا په بیانونو کې تضاد دی. یو خو دوی په پاکستان باندې دباو یا فشار غورځوي چې د حقانی نتورک او طالبانو پر ضد کاروایی وکړي، او بل خو د حقانی شبکې سره په خپل د خبرو اترو لپاره تیار ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم پلی ادارې کې لیکي چې د امریکایي سینټ خارجه کمیټې ته وزیر خارجه هیلری کلینټن خپل وینا کې ویلي دي چې دوی پاکستان ته ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد کاروایی وکړي، افغانستان کې د امن په ځای کولو لپاره په شریکه هلې ځلې ترسره کړي. ادارې لیکي چې د زیارت د ورځې د هیلری کلینټن د پاکستان په باب له دې بیان کې د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده او دا د پاکستان د نور څو غښتلو طرف ته د فشار غورځولو یو اشاره ده. د پیښور نخبریدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې تیر ورځو کې د 14 غنټو په دمه سره تجارتی او کاروباری ځایونو کې 2 بمونه چاودنه یو وار بیا د خار خلک د یری او ترخې زرا مخ کړی دي. ادارې لیکي چې ځینې صوبایي وزیران په دې پیښو باندې بیانونه ورکوي او په دې بیانونو کې دوی د شرپسند ارادې په خاورو کې د ګډولو خبرې کوي. ادارې لیکي چې په دې بیانونو سیوای د حیرت او حیرانتیا نه انسان بل څه کولای شي، ځکه کچري تر هغري یا دا قسمه پیښې پته شو بیانونه ختمېدلې شوې نو اوس په پټول پاکستان کې امن امن وو. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د تشو نو پزې پکار ده چې امنیتی چارواکي نور چټک کړي او د تحریکاري د پیښو مخنیوي لپاره لارې ولټولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست او ټریبون ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو او د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ژورتیا د غوښتنې پر اړتیا لیکنه کړې ده. غټه کې ستاسو لپاره حسیب شهید وړاندې کوي.
اکانومیست ورسپانه څرګندوي چې په منځنۍ اسیا کې سیډونکي او سیاسي سارونکي له ډېرې مودې راهیسې ټینګار کوي چې تر هغه افغانستان ته امنیت نشي راتلی سو دغه هیواد ګاونډیان دې ته نوي هڅول شوي چې لاسوهنې بندې کړي. د خبرونې په باور په وروستیو اونیو کې داسې سندونه راغونډېږي چې بیا به د استانبول په غونډه کې د کره شواهدو په بڼه وړاندې شي او صلاح به پرې وشي. د سیمې مهمو هیوادونو دا څرګنده کړې ده چې د امنیت راوستلو لپاره شرایط یو مخسم نه دي. ترکیه چې د دې غونډې کوربه هیواد دی له برخوالو یې غوښتي دي چې په خپلو منځو کې د ډاډ رامنځته کېدو لپاره راوړاندې شي. اکانومیست خپرونې په وینا سربیره پر دې چې اختلافات شته، هند، پاکستان، ایران او نور ګاونډي هیوادونه یو وخت بل وخت سره راغونډېږي او ښایي دغه اختلافات د استانبول په غونډه کې لري شي. خو یو ډیپلومات اکانومیست وویل چې دا ګرانه ده چې له سیمې لرې په یو بل ځای کې ستونزه هواره شي او ښایي د دې مشکل د حل لپاره 15-20 کاله پکار شي. بلخوا اکسپرس تریبیون او ورځپاڼه لیکي نن سبا د ستراتیژیکې ژورتیا یا ستراتیژیک ډیپت خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي یو وخت خو چې جرمني هم د خپلو ګاونډیو سره د ستراتیژیک ډیپت غوښتونکی و، خو د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جرمني یو بیله تګلاره خپل کړه. دغه جنگ چې جرمني پکې ډېرې برخې وبایللې دغه هیواد په دې مجبوره کړ چې د ستراتیژیک ډیپت فکر یو اړخ ته کیږدي او د اقتصادي پراختیا سره سره د خپلو پخوانیو رقیبانو سره د امن تګلاره خپل کړي. ورځپاڼه لیکلي چې دا اوس د ولسونو کار دی چې په دې حالاتو کې پاکستان او هند ته څه تګلاره خپلول پکار دي. خو باید دې ته فکر وکړی شي چې که جرمني یا واربیا دا اعلان وکړي چې په خپل ګاونډي کې د اوږدې مودې مفادات یا ستراتیژیک ډیپت غواړي، نو دغه ګاونډیانو لخوا به څرنګه غبرګون سره مخ کیږي.
حسبه شهید و چې تاسو ته نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کوله. د ګډو ګټو د سازمان هیوادونو هوډ څرګند کړ چې د ګوزن ناروغي به لنړی ختموي او په دې ترڅ کې به خپل هڅې لا نورې پراخوي. د ګډو ګټو هیوادونو مشرانو دا پریکړه د استرالیا په اپارت شار کې د غونډې پر مهال کړې ده. په دې موضوع نور تفصیل له احمد شاه اعظمي څخه اورو.
د شنبه په ورځ د استرالیا په پرت شار کې د ګډو ګټو هیوادونو د سازمان مشرانو کلنۍ غونډه وکړه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ګډون کړی و. د غونډې پر مهال هیواد مشرانو او وزیر اعظمانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ له منځه وړلو لپاره پر دې سربیره د پوخ هوډ څرګندونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د خرابو حالاتو له کبله د ګوزن ضد څاڅکو هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د برتانیا، استرالیا، کاناډا او نایجیریا ترڅنګ د مایکروسافټ شرکت بانی مشر بیل ګیټس هم په افغانستان، پاکستان، هند او نایجیریا کې د ګوزن د ناروغي لمنځه وړلو لپاره د لسګونه میلیونو ډالر ورکولو ژمنه وکړه. دا پیسې به د روغتیا نړیوال ادارې ته ورکول کیږي. دا اداره په نړۍ کې د ګوزن ضد څاڅکو او واکسینو د کمپاین مسؤل ده. په افغانستان، پاکستان، هند او نایجیریا کې د ګوزن ناروغي نن هم وبایي بڼه لري. په پرت کې دا سرمشري زبه تر درو ورځو روانه وي چې پکې پرته له افغانستانه د درو 50 هیوادونو مشران برخه اخلي. شاوخوا دا ټول هیوادونه په خوا د برتانیا تر واک لاندې پاتې سوي و، نو ځکه اوس د ګډو ګټو د سازمان غړي دي. د سرمشري زبه پر مهال پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل په جدي ډول اندېښمن دی، ځکه چې په هیواد کې په ورستیو کالونو کې د ګوزن د ناروغي کچه زیاته سوې ده. پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تیر کال پکې د ګوزن ناروغي زیاته سوه. د روغتیا نړیوال ادارې وایي تیر کال په نړۍ کې د ګوزن 1,440 کیسونه مخې ته راغلل. په 2009 زیږشت کال کې 9 کسان د ګوزن پر رنځ اخته سوي وو. په دې ناروغانو کې 1,43 په پاکستان کې وو چې تر ټولو لوی شمېر دی. ګیلانی وویل د جګړې له کبله له افغانستان سره د پولې دواړو خواو ته د خلکو اوښتل، دې سیمو ته د روغتیايي ډلو نارسیدګي او د مذهبي سختدریځو له کبله له پولې سره په پرتو سیمو کې د واکسیني څاڅکو نه ورکول هغه لاملونه دي چې دا ناروغي خپرېدو ته پریښې ده. د زیاته کړه پر دې سربیره د پاکستان حکومت ژمن دی چې د روان کال تر پای به دا ناروغي ختمه کړي. هلته په افغانستان کې تیر کال 1.5 او د روان کال پر مهال تر اوسه 1,40 کسان د ګوزن مرض وهلي دي. د روان کال پر مهال په نایجیریا کې 9,40 کسان ګوزن وهلي او په هند کې تیر کال 4,40، خو سږ کال یوازې یو کس د ګوزن په ناروغي اخته سوی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم 15 بجو
تاسو مشال ریډیو اورې د راتلونکو میاشتې یعنی د نومبر پر 2 منټه د ترکی د استنبول په شار کې د سیمیزو هیوادونو یو داسې غونډه کیږي چې په اقتصادي توګه د باثبات افغانستان لپاره پر هغه پلان خبري وسی چې امریکای ملاتړ کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د غونډو هیوادونو د لاس وهنې پر موضوع هم خبري کیږي. د افغانستان د غونډې ته صحیح او پاکستان یې په اړه څه اندیښنې لري دا ریپورت به لیویلند د میورست واوري. د نومبر پر 2 منټه د ترکی د استنبول په شار کې د افغانستان، پاکستان، هند، امریکا او برتانیا په ګډون د دولو سیوادونو مشران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ته ژمنتیا وشي او د سیمیز اقتصادي همکاري په اړه خبرې وکړي. سیاسي شنونکي وایي چې دا کانفرنس به د بن پر هغه غونډه مثبتې اغیزې ولري په کوم کې چې به د نړۍ د نوي هیوادونو پلاوي د 2014 کال لپاره یوه تګلاره وټاکي په کوم کال کې چې د امریکا په وینا د هغوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي. په افغانستان کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانگزي څخه وپوښتل چې د افغانانو او په خاصه توګه د افغان حکومت د استنبول له غونډې څخه څه هیلې دي. نو هغه وویل
د افغانستان دولت او د افغانستان د ولس د فکر کوم په دې اړه ډېر سره شریکې دي. دوه موضوعات دي، یو دا چې باید بهرني ګاونډي هیوادونه د سیمې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاس وهنې ګوتوهنې څخه ډډه وکړي. بله مسله چې دا هغه دا ده چې د ورېښمو لار چې افغانستان د هغه په مرکز کې واقع کېږي د هغې د رابطې کېدو او ایجاد لپاره د افغانستان خلک هم هیله مند دي او همدارنګه د افغانستان دولت هم.
امریکا غواړي چې د یو پراخ اقتصادي پیوستون د تګلارې لمخې د وریښمو د لارو په نامه د سړکونو او اورګاډو په وسیله ختیځ آسیا، جنوبی آسیا، له منځنۍ آسیا او بیا له اروپا سره وتړي. نصر الله ستانگزي د دې لارو د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د وریښمو لارې د اروپا سره ورته ویل کېږي چې وریښم له چین نه معمولا د دربارونو تل د افریقا نه بعد فیلانو په اصلاحات او دا خبر د تر اترې نور محصولات مطلب یعنی دا په تاریخي لحاظ د انساني تمدن یو لوی لار و چې په زمانو کې وجود درلود. اوس هم کولی شي چې جنوبي آسیا، مرکزي آسیا او همدارنګه غربي آسیا د اروپا سره وتړي او همداشان د افریقا سره وتړي. دا یو لویه طرحه ده چې د ګلوبلایزیشن په زمانه کې د فکر کوم د هیوادونو او د سیمې هیوادو تر اهمیت څخه ډېره ډکه ده. او زه هیله منم چې د استنبول کانفرنس وکړي چې دا مسله را په جدیت سره رابرسېره کړي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا به د پاکستان په ګټه وي چې د سیمیزو تړونونو برخه وګرځي، خو پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیزې په اړه اندېښنې لري. کچېری د استنبول په غونډه کې د افغانستان پر اتلونکو کې د گاونډیانو د رول په اړه هم کوم پریکړه یا تړون کیږي، نو به د هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د پاکستان دریت سوي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل د فکر نه کوي چې پاکستان د په افغانستان کې د هند اغیزې مخاوني سي.
هند یو خپل رول دی او دا رول به وي. دا پاکستان دا نشي کولی چې نړۍ په دې قانې کېږي چې د هند رول کم وي یا زیات به وي. دا د افغانستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هېواد ته څومره رول ورکوي. او خبره دا چې اوس په دې امریکا کې په سیکیورټي کونسل کې اوس هند چې کوم دی د پاکستان د سیټ ګټلو مرسته وکړه. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان او هند مخامخ یو بل ته ودرېږي په استنبول کې یا په بان کانفرنس کې.
شنونکي وایي چې کچېری پاکستان هند ته تر افغانستان پورې د لارې له ورکولو انکار وکړي، نو دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم ناوړه اغیزه وکړي. دا چې په خپل دورې شمولاره د پاکستان لپاره څه ګټه او زیان لري. یو ځل بیا نصر الله ستانگزي:
زه فکر کوم چې پاکستان خپل د اندېښنې عمل کې دا به برسېره چې نو وایي چې دا نه یاسي پاکستان له لاته انزوا کې لا چې اقتصادي لحاظ او فرض چې دا غره ورې چې دې کوم لا په یقیني ډول عمل کوي شي خو دې اورې خو د لارې او برخه ممکن د افغانستان په ګډون د سیمې د چین
سمول ممکن راځي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان څخه تیرېدونکو د ورېښمو لارې په سیمه او خاصه توګه جګړه ځپلي افغانستان کې د پنګ اچونې لپاره هم نوې او ډېره زمينه برابرولای شي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس په کندهار ته ولاړ سو. د کندهار د لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې د شپې لخوا له کلو څخه شار ته تللې ټولې لارې یا خو د افغان دولت د مخالفو وسلوالو کسانو له ماینونو ډکې کړې وي او یا هم بهرني سرتیري پر دې لارو نه پرېږدي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم له څو تنو کلیوالو سره خبرې کړې او دا رپورټ چمتو کړی دی.
د کندهار د لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې د شپې لخوا له کلیو څخه ښار ته تللې ټولې لارې یا خو د دولت مخالفو وسلوالو کسانو له ماینونو ډکې کړې وي او یا یې بهرني سرتیري نه ورباندې پرېږدي. دوی وایي که د شپې لخوا کوم ناروغ ورته پیښ شي نو مجبوره وي چې هر څنګه وي تر سهاره پورې په کور کې وساتي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالحلیم له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له ماښامه نیولې تر سهاره پورې د کلي کوڅې او ښار ته تللې لارې بندې وي. د ده خبره د شپې لخوا پر لارو باندې یا خو د وسلوالو له لورې د ښخو شویو ماینونو ویره ورسره وي او که نه وي نو ډارېږي چې بهرني سرتیري پرې ډزې ونه کړي.
د ورځې سمېږي د ماښامه سه بیا تر سهاره پورې بیا لارې بندې دي. بیا نه موږ مریض دیم چې که دا څوک وړی شي نه موټر پیدا کېږي نو بیا لارې بندې. دا خلک یو څو د مشکل سم بیریږي او د دغه سم بیریږي چې اوس نو شپه د مرزو یا پر لارې خارجان راوتلي دي خپل یو امنیت نیولی یا بیا زموږ څه پوښتنې کوي موږ څه کلیپ راکول کېږي نو بیا هغه مریض موږ در سهاره پورې پر ځای کو بیا حرکت کو.
د عبدالرحیم په نامه یو بل تن هم وایي چې له ویرې څخه د شپې له کوره نشي راوتلی. دی وایي ښار ته تللې ډېرې لارې د زیاتو بمونو د چاودېدو له امله کنډې کفر شوي دي او کله چې دوی پرې د ورځې لخوا هم خپل مریض روغتون ته لېږدوي نو هغه په لاره ژوند له لاسه ورکوي.
معلومه چې عبدالرحیم
د خواست خدا د امنیت سمې د شپې نسر نه راوتلی چې مقصد ګرده د شپې د خواست خو د شپې مریض ښار ته نسو وړلی تیارې مو نه پرېږدي مقصد دلته د غستان اغاز مرمریس چې هغه پر لارې خون ساکیږي.
بلخوا بیا دولتي چارواکي هم مني چې د دولت مخالف وسلوال وخت نا وخته د سړک پر غاړو ماینو نه خښوي چې ډیر وخت یې قربانیان هم وګړي وي. د کندهار د ولایت شورا غړی حجی غلالی دستګری وایي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د شبنامو له لارې خلکو ته ویلي دي چې له ماښامه وروسته دي له کورونو څخه نه وځي ځکه چې دوی پر لارو ماینو نه خښ کړي وي. دستګری زیاتوي چې وسلوال لو خلکو ته دا هم ویل دي چې کده دوی مین پر چاور وچاو دي که پکې ټپی یا مړ هم شي نو دوی ته به 10,000 افغانۍ د جرمې په توګه ورکوي چې ولې د دوی خښښوي مین ورزای کړ.
کله چې موږ مینونه پر لارو کوڅو باغو کې شخ کړی دي او تاسو د مازګر د مرګدو څخه ورسته د در صدر وو بچو پر کور ته خمر اوس بس بس کسان ته شفای شکر ویلی وک زمش تا ودنه په مرکی کسان اوس به موږ دغه کورنۍ څخه تاوان هم سي چون به شي در کړی او به زخمی ور کړی او به نور جرمانه دی جنیر جر در افغانی.
د دولت مخالف طالبان ولا تر اوسه پورې د شپې له خوا د خلکو پر ګرځېدو د بندیز او تر چاودنه ورسته د جرمې د اخستلو په اړه څه نه دی ویلي. دوی ورځ وړاندې هم ماخه محل د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو تن لس کلن ماشوم د سړک د غاړې پر مین ورختلی و چې له امله یې دواړې پښې له تنه بیل شوې وې. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
درنو اوردونکو اوس به بیا پېښور کې یو رپورت واورو د مشال ریډیو خبريال شبیر جان یو رپورت لري چې د پېښور پوهنتون کلنۍ غونډه تر سره شوې ده او د دې پوهنتون بلکې د خیبر پښتونخوا د ټولو پوهنتونونو مشر گورنر بیرستر مسعود کوثر په فارغ سو زده کوونکو کې اسناد ویشل دي. راځي چې دا رپورت واورو.
پېښور پوهنتون نه کال 2010 کې فارغ شوی زده کوونکو ته نن دا خیبر پختونخوا گورنر او د سوبې د ټولو یونیورسيټو چانسلر بیرستر مسعود کوثر سندونه یا ډیګرانی ورکړلې. دا دغه د کونکو شمیره د 500 او چې پکې د ام ای یا شپړسم نه علاوه د ام فل او پی ایچ ڈی کونکي هم شامل وو. دا سخت کال د کنوکیشن یا سندونه ورکولو خصوصي خبره دا و چې د سروز ورو تمغي اخیستونکو زیاتره شمیره د جنکو وو او بیرستر مسعود کوثر په دې خبره د خوشاله سرګندونه وکړه چې نه پښتنې زنانه هم په تعلیمونو کې د چانه کمی نه دي. دا رنګ د جغرافي سبق کې د سروز ورو تمغه اخیستونکو دا کرک ضلع سره تعلق لرون کې نازیه عزیز خټک مشال لیډو ته په دې باب لبانه صدرنګ ویل.
زه ډیر زیات خوشیم دا ټول چې دې داس ایم کریډټ مو پیرنټس ته سي او دا الله تعالی ډیر زیات شکریا ده چې اګینه بغه مو دا ګول میډل نه شلو خو ستره او دینه مو ټیر مو ټیچرز ته دا کریډټ سي چې هغه مو سدمره مهنات کړه دا او مو فرندز ایم مو فیملی ممبرز ټول چې مته دوا گو کړی دي چې کوم زینا تعلق سو تانو هغه ډیر زیات بیکورډ ایریا دونه غوږی کې مطلب سکولز وغیرہ دمره نشته دانو او جینا کې چې دی هغه لور یونیورسيټي اور ہاسٹل کیوں سی نوگو تو ڈیل جو مشکلات بھی اور جیسے ایس سچ یونیورسٹی یا دا سسٹر مطلب پراپر کالج یا سکولز نشت دا غزو کے
دا رنگ یا ویبل اس دا کون کے مشال لیڈو تو ویل چھ مخ کے با پا ہر میدان کے صرف حلکانو ولی اس پختنے زنانا ہم دا چانے کمی ندی دا دوی بیا ناوا
جیز مانو فخر نسا دے اور ما ماسٹر زکو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور نمزو ان کانوکیشن وزا اور ما تا جگری ملاشوا دا خود دیر زیادہ دا خوشحالی خبر ہے چھ من ان سبا فیمیل سی ہم دی دمرا مخ کی راغل ایڈوکیشن کی ہم اور دا سی صرف ایڈوکیشن کی نا بلکہ نور ہم فیلڈز کی غیر مخ کی راغی دی او دا انفیریورٹی کمپلیکس ختم شو چی لکا فیمیل سی دی اغینه شی مخ کی رات لے تعلیم کیس غلط شے نشتا او غی دی لگ خپل ذہن کلاو کی او دا ظالم صرف دا نه چی غی دی خود خود خدا سے دا خپل مخ کی فیملی دی پاره هم ډیر زیات فائدہ مند وی
بل خود حلکانو د کون کو وینا وا چی جنہ کی محنت هم زیات کوي او دوی ته پکورنو کی ټایم هم زیات ملاویږي مزک دوی دومر مخ کی دی دا جرنالیزم ډپارټمنټ نه فارغ شوی اوس د کون کی سراج الدین مشال لیډو ته دا هم ویل چی دوی ته خو ډیگری ملو شو خو ولې وړاندې
خبر ڈگری دا خوشحالی خبر دے بل خبر دے بے روزگاری ڈھیر زیاد دے یہ مارکیٹ کی ماں ہو جرنلزم کی ڈگری اگست نہیں مارکیٹ کے چانس اپرچونیٹیز ڈھیر کم دے جی کم اپرچونیٹیز دے آگے کی سفارش ریفرنس میں چلے گی آگاہ کمپیٹنسی آگاہ میریٹ پاندی آگاہ جاب اپرچونیٹی نشتہ دے جی یو سارے ڈگری یونیورسٹی نہ ہر سال سو نہ زیاد کسان آگاہ ڈگری فارغ کی جاب دعا دے بمشکل کسان آگاہ کی جاب ملاوے گی ہر ڈھیر مشکل دے مارکیٹ کی صورت حال ڈھیر خراب
خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په دغه د کونکو باندې غږ وکړو چې دوی د پښتون قام مخپلوان د بوتلو او د ملک او د سیمې سوکاله لپاره د اوس په عملی میدان کې کارونه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو وروستي رپورت ته پام راړوم. یاد مو وی چې د بلوچستان په زیارت کې درې کاله وړاندې په همدې ورځ یعنی درې کال وړاندې په 2008 کال کې زلزله راغلې وه چې په ګڼ شمېر ځاني او مالي زیان رسولې وو. د سید تواب شاه کورنۍ که څه هم له دې زلزلې روغه وتلې وه خو چې کله یې په یو امدادي کیمپ کې په یو خیمه کې ژوند پیل کړی و نو په کیمپ کې د اور د لګېدو له امله درې ماشومان د دوی سوځول شوي او وژول شوي وو. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له دې کورنۍ سره خبرې کړي او ستاسو لپاره یې دا رپورټ چمتو کړی دی.
دوی ډېر دغه وسوځل شولې او مخ دروس خبره نه دی ورسېږي.
دا ژغ د سید تواب شاه د میرمنې آسیا بیبی دی چې درې کاله وړاندې د زیارت د زلزلې له وجې درې ماشومان وژل شوي وو. د 2008 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه په زیارت کې د 6.4 شدت زلزله سبب چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واړول او ورسره یې په سلګونو نورې کورنۍ بې کوره کړې. د کلی احمدون د اوسیدونکي سید تواب شاه کلیوال له دې زلزلې څخه زشت متاثره سوه. په خپله د کور ودانۍ هم دې زلزلې ړنګه کړه. سید تواب شاه له خپلې میرمنې او درو نورو ماشومانو سره په یوه کژدۍ کې ژوند تیرولو ته مجبوره سو. که څه هم دوی او ماشومان یې په دې زلزله کې بچ پاتې سوه، خو په امدادي کمپ کې د دوی بخت دومره ښه نه و. د دوی په خبره یوه شپه په کمپ کې اور ولګید او درې واړه ماشومان یې په اور وسوځل سوه. د سید تواب شاه میرمن آسیا بیبی د اور د لګیدو قصه داسې کوي.
اور چې د کلی والا چې زموږ د خلک چې ولاړ باسول د ګیس پرشر په هغه شپه نه بېبیخي زیات و. ما خپلې وکشنې ته شیدې تودولې او همدارنګه یخم و. ما تی لکه چې سټکۍ لږ برمی جوړه سي، دوه سیکنډه دن کې تېر شوي چې هغه اور واخیستی.
آسیا بیبی وایي وړوکې الیشبه هغه ماشومه چې د شیدو لپاره یې ژړل په همهغه ژړا کې په همهغه ځای مړه سوه، او ورسره یې دوې نورې خویندې وسوځل سوې چې د دې په خبره د کوټې روغتون ته پر لاره یې ساب یې ورکړې.
زما بچیان چې وسوځل سو هلته دې اسپتال نه نسته چې ما در د اسپتال وړي وای، لږ ټریټمنټ سوی وای، علاج سوی وای، خو هلته هېڅ دارنګه دغه نسته. نو ما تر کوټې پورې وړلې، یو خو هغه صدکه یې وفات شوله، دوی چې مې تر کوټې راوړلې تر مازدیګر پورې دوی خپل پر دغه ورسېدې حق ورسېدلې.
د یوې کلنې الیشبې، درې کلنې سایمې او دیارلس کلنې اقصا ګولې پلار سید تواب شاه هم وایي درې کاله سوې خو خپل ماشومان یې هیر نه سوه.
په 2008 کې کومه زلزله پر موږ وسوه په زیارت باندې، په هغه کې زما بچان وفات شول. هغه په ټینټ کې موږ اوسېدلو، نو ځکه چې ګیس پټاو سو هغه تمبو اور واخیستې، ډېر اور موږ ته کورونه نږدې نه و. موږ هر څو کوشش وکړې هغه درې بچان موږ نکل بچاو. هغه درې بچان زما تر اوسه پورې نه دي هېر او تر مرګه به مې نه شي.
د سید تواب شاه میرمن آسیا بیبی چې په یوه سکول کې ښوونکې ده وایي سره د دې چې خپل ماشومان یې اوس نسته، خو د شاوخوا 200 نور هغه ماشومان چې زده کړې ترسره کوي ژوند لا هم په خطر کې دی.
پکم سکول کې چې زه ټیچر یم، دغه سکول نوم ګورمنټ ګرلز مډل سکول جمعه دی احمدون. هغه چې دی ډیمیج دی، ډېر بیخي په خسته حالت کې دی، او کوچنیان په هغه کمرو کې اوس هم سبق وایي. مجبوره نه وایو، نه دی ټنټ دغه څه بندوبست نه شته، بس په ویره او په وامې ورته وایو.
د زیارت د زلزلې د 2012 د اکتوبر په 9 نیټه درې کاله پوره سوه. نه یوازې په پاکستان کې ځننه مرستندویه ټولنو، بلکې نړیوالو ټولنو هم د بیا رغونې کارونه وکړه. خو د کلی احمدون په شمول ډیری نور کلی نن هم سته چې پکې د وګړو د کورونو تر څنګ سرکاري سکولونه او روغتونونه لا هم نړېدلې ښکاري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
درنو اوریدونکو، د خدای نور ناصر له دې ریپورت سره د نن ورځې د ریپورټونو لمن رانغاړو. خدای ګلایاز سټوډیو ته راغلی چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان سر ښار کابل کې د ناتو ځواکونو کانوای سره نږدې ځانمرګي برید کې 4 کسان وژل شوي دي. بلخه روزګان ولایت کې یو افغان سرتیری د روزنې پر مهال ډزو کې کورونو او بهرنو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر ایجنسۍ په باړه اکاخیل سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال 200 مشکوک کسان نیولې دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسر موسود کوسر مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې وایي حکومت د دې خبرې توان نه لري چې په هر یو ځای کې فوزي اپریشنونه پیل کړي. نړیوال مشرانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ د ختمولو ژمنه کړې ده، او په ترکی کې د واکمن ګوند دفتر مخې ته ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او لس نور ژوبل دي. او پاکستان ته د سریلانکا پر ضد دویم ټیسټ ګټلو لپاره د 4 دیش منډو ضرورت دی.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او دا وی د نن ورځې نه ساته خبرونه چې د ګلایاز لخوا د خبرونو پلنډیز پای ته رسیدي. بوریوال کاکړ ل خپل ټولو همکارانو او پسمه کې ل خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړي. هر ځای چې است شجوند ولرئ.